اوریدم از پیخین دو بجی شوی درنو دوستانو السلام علیکم سلی ساقزی خالقیم او روان اخبارونه تا موحر کلی کوم پدی ایو ساتا اخبارونه که با گن موضوع در تا اوراند کرو خود و طولو موضوعاتو پا سرکه دار پورت در او رو چه دو نورستان پا کم دیش والس والی که در امریکای زوکونا وصلوال و طالبانو ترمز انخطا که اتا امریکای اسکر او یوشمیر وصلوال طالبان وجر شویده نور پورونه به هم در وارو خود تر هر چه مخت اخبرونه در افغانستان او نره پا خبرونو پیدو لمره هم در افغانستان خبرونه رو
په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي چې اته تن امریکایي عسکر په نورستان ولایت کې وژل شوي. له هرات څخه را رسیدلي خبرونه وایي چې ایران له قانوني اسنادو پرته افغانانو ته اجازه ورکړي چې نوموړي هیواد ته تګ راتګ وکړي. په زابل ولایت کې د کولرا یا نس ناستي د ناروغۍ له خپرېدو څخه خبر ورکړل شوی او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د برېتانیې د وسلوالو ځواکونو قمندان وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ماتې به د لویدیځ لپاره خطرناکه عواقب ولري. پوره خبرونه واوري د راپورونو لمخې په نورستان ولایت کې د پاکستان پولې ته نږدې د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې اته تن امریکایي عسکر وژل شوی دی. د افغانستان په ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو یوې ویاندې الیزابت میټیاس ویلي چې دا سرتیری د مخالفینو په حمله کې تیر ورځ وژل شوی دی. په نورستان ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې د تیر ورځې رئیس د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوې جګړه لا هم روانه ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د کامدیش ولسوالۍ نیولې او کابو څلوېښت تنه افغان او بهرني سرتیری یې وژلي. د منلي چې په دغه جګړه کې څلور تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي، خو د نورستان ولایت سیمه ییز چارواکي د ذبیح الله مجاهد ادعا نه مني. راپورونه وایي چې اسلام کلا ته څیرمه د هرات او ایران په ګډه پوله کې ایران افغانانو ته اجازه ورکړې چې له قانوني اسنادو پرته نوموړي هیواد ته تګ راتګ وکړي. د هرات والی یوسف نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې ده ته هم راپورونه رسیدلي چې سلګونه تنه افغانان له قانوني اسنادو پرته د اسلام کلا بندر ته څیرمه ایران ته د تګ راتګ په حال کې دي، خو ده وویل چې سیمې ته یو پلاوی استولی تر څو په دې اړه تحقیقات وکړي. په هرات کې د ایران قنصل ښاغلی محمدی دا راپورونه رد کړي او د هسې اوازې بللې دي. په هرات کې یو شمېر سیاسي څېړونکو دا کار ډیر خطرناک بللی او ویلي دي چې دا به د افغانستان لپاره ډیر بد عواقب ولري. د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کولرا یا نس ناستي د ناروغۍ له امله درې کسه مړه شوي او لسګونه نور روغتونونو ته انتقال شوي دي. د شاجوی ولسوال عبدالقیوم ازادي راډیو ته د جعفرو په کلي کې د دې ناروغۍ خپرېدل تایید کړل، خو ویې ویل چې لا تر اوسه څوک مړه شوي نه دي. ولسوال څرګنده کړه چې دغه ناروغۍ یو بل کلي ته هم خپره شوې ده. د زابل ولایت د عامې روغتیا مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په شاجوی ولسوالۍ کې د روغتون ډاکټرانو منلي چې په کولرا اخته یو شمېر ناروغان روغتون ته لیږدول شوي دي. د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې نن د سلینګار په کلي کې یو ښوونځی تر جوړېدو وروسته پرانستل شو. د لغمان د والی ویان سید احمد صافی ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځی 12 درسي خونې لري او د یونیسف ادارې لخوا د نږدې 90,000 امریکایي ډالرو په لګښت په شپږو میاشتو کې جوړ شوی دی. په خبر کې ویل شوي چې په دې ښوونځي کې به 600 زده کوونکي زده کړې وکړي. او د امین جان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ، یو سټرلینګ پاوند 8 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1598 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه واوري.
د بریتانیې د پوځ لوی درستیز ډیوید ریچارډ په افغانستان کې د پوینا د ماتې خوړلو د وحشتناکو عواقبو خبرداری ورکړی او د هیواد ته یې د نورو عسکرو د استولو غوښتنه کړې. جنرال ډیوید ریچارډ د سنډی تلګراف ونیزې ته ویلي چې د افغانستان په باثباته کولو کې ناکامي به د غرب لپاره ډیر ستر خطر وي. ده زیاته کړې چې په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف ماتې به په ټوله نړۍ کې سخت دریځو ته د خوشحالۍ خبر وي. د بریتانیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو قومندان جنرال ستنلی مکریستل افغانستان ته د نورو لشتر لژد سلویش زر عسکرو د استولو غوښتنه کړې ده. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مشر محمد البردای تهران ته تللی دی به له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي څو د ملګرو ملتو څارونکي ډلې ته اجازه ورکړي چې د یورانیمو د غني کولو د یوې نیمه تکمیلي کارخانې لیدنه وکړي. دا د نړۍ د سترو قدرتونو غوښتنه د ایراني لوري د پنځشنبه په ورځ په ژنیوا کې د خبرو پر مهال له دې سره موافقه کړې ده. په عین حال کې نیویورک ټایمز رپورټ ورکړی چې د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې په یو محرم رپورټ کې دا نتیجه اخیستل شوې چې ایران په لوړه سطحه له غني سویو یورانیمو څخه په کار اخیستلو د اټومي بم د ډیزاین او جوړولو قدرت ترلاسه کړی. د چین صدر اعظم وین جیباو په پینګیانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ ټو سره ولیدل. دا چې دواړو خواوو په کومو مسلو خبرې کړې نه ده څرګنده. دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې شمالي کوریا د خپل لنجمن اټومي پروګرام په اړه له شپږو هیوادونو سره د خبرو د بیا پیل سره د لیوالتیا نقشې څرګندې کړې دي. چین به د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د شپږو هیوادونو د پټه پدریدلو خبرو کوربه وي. په دې خبرو کې متحد ایالات، جنوبي کوریا، روسیا، جاپان او شمالي کوریا خلری. د جنوبی کوریا رهبر کیم جونګ ایل ټو نن د چین صدر اعظم ته هرکلی وایي. د چین صدر اعظم په دې درې ورځني سفر کې د اقتصاد، تجارت، توریزم او معرف په برخه کې قراردادونه هم وکړي. نړیوال بانک وایي د اقلیمي بدلونونو په سلو کې اتیا زیان مخ پر ودی هیوادونو ته رسیږي. په داسې حال کې چې په فضا کې د مضره غازونو له دریو څخه یوه برخه له دغه ځای تولیدیږي. د نړیوال بانک د اقتصادي چارو مشر جستن لین په استانبول کې نن خبریالانو ته وویل چې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي بیا به ډېر لوړوي. د هیله څرګنده کړې چې په ډسمبر کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې به د نړیوالې تودوشي د اغیزو د کمولو په اړه یوه پریکړه وسی. دا نړیواله غونډه به په دینمارک کې کیږي. د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیف وایي له ارمنستان سره د ناګورنو قرباخ پر سر مذاکرې په وروستیو مرحلو کې دي. د آذربایجان جمهور رئیس نن په دې هیواد کې په سیمه ایز کنفرانس کې چې ترکیه ژبو هیوادونو ګډون پکښې کړی وویل له ارمنستان سره د خبرو په پروسه کې مثبت تحرک ستاسو په وروستیو مرحلو کې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ منځکړو هیوادونو روسیې، فرانسې او متحدو ایالاتو هیله څرګنده کړې چې په اکتوبر کې د آذربایجان او ارمنستان د جمهور رئیسانو په ملاقات کې به په دې برخه کې ستر پرمختګونه وسی. دا لیدنه په مولداویا کې کیږي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ. مسپین 2 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د دې خبرونه په اوږدو کې د نورستان مقامات په کمپ دیش ولسوالۍ کې د وسروالو طالبانو او امریکایي ځواکونو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي.
وسوالۍ فلرلاند دولت سره کې د وزارته نیروي قوت اطلاف یا په جګړه او پولیسو سره
د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې وسروالو طالبانو د یو خصوصي شرکت په کارکونکو حمله کړې او مرګ ژوبله هم لري. د بریتانیا د پوز لوی درستیز وایي که په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان وغواړي دوی به دغه هیواد ته نور سرتیري واستوي. د پاکستان صدر اعظم وایي په دې وروستیو کې په سوات کې شاوخوا 3000 طالبان دولت ته تسلیم شوي. نور مطالب هم څیړو او د نن ورځې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د ماشومانو د معیوبه زیږیدو په دلایلو بحث کیږي. که وای وری او ورته ستونزه په خپلو کورنیو او یا خپلو خپلوانو کې لری زموږ له رابلل شویو محترمو ډاکټرانو سره یې مطرح کولی شئ. راسره اوسئ. د خبرونه د نورستان په کم دیش ولسوالۍ کې د وسروالو طالبانو او نړیوالو ځواکونو او همداراز افغان ځواکونو د شوین ختې پر موضوع پیلو. د نورستان په کم دیش ولسوالۍ کې تیره ورځ د طالبانو او د دولت پلوي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې د اتو بهرنیو سرتیرو په ګډون وسروالو طالبانو او دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې نښتې نور حال له سیمې زموږ خبریال روح الله انوري اوروي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عمومي قمندانۍ کې د مطبوعاتي برخې مسؤلې میرمن کریسټن سایډن پر تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر ورځ سهار مهال په کامدیش ولسوالۍ کې طالبانو د ایساف او افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو برید کړی و. هغې ویل د مخالفینو په ډزو کې د ایساف اته تنه سرتیري او دوه افغان عسکر وژل شوي دي. میرمن کریستن سایډن د وژل شوو بهرنیو سرتیرو د پیژندګلوۍ په باب څه ونه ویل، خو په نورستان او کونړ کې زیات امریکایي عسکر ځای په ځای دي. هغې ویل په جګړه کې د دولت وسلوال مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله وختې، خو دوی سره یې پوره معلومات نشته. د نورستان د امنیت قومندانۍ مرستیال سمونوال محمد فاروق پر تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره ورځ وختي وسلوالو طالبانو په کامدیش ولسوالۍ او په یو شمیر امنیتي پوستو حمله کړې ده، چې له امله یې دولتي او نړیوالو ځواکونو ته زیانونه اوښتي دي. هغې ویل د جګړې په جریان کې د کامدیش ولسوالۍ مخابراتي سیستم ته زیان رسېدلی، چې په سبب یې دوی سره اړیکې پرې شوي دي. فاروق ویل په جګړه کې له دوی څخه نږدې سل تنه دولتي سرتیري نادرکه شوي دي. د نورستان امنیت قومندانۍ مرستیال ویل چې ولسوالۍ اوس هم د دولت په لاس کې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې په برید کې تر سلو پورې بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله رسولې ده، او همداراز د کامدیش د امنیت قومندان په ګډون په لسګونه کسان ژوندي نیولې دي. مجاهد وایي چې په جګړه کې څلور تنه طالبان هم وژل شوي دي.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې مو د تیرې ورځې د نښتې په اړه رپورټ واورې چې د طالبانو او د دولت د پلوي ځواکونو ترمنځ شوې، او ویل کېږي چې په دې نښته کې اته تنه بهرني سرتیري او همداراز وسلوال طالبان وژل شوي. بل لور ته د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د یوه خصوصي شرکت په کاروان حمله شوې، چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو ویانت ادا کوي چې مخالف لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو د ګرشک ولسوال ازادۍ راډیو ته وویل چې یو سرتیری په دې پیښه کې وژل شوی او د کاروان موټرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. زموږ خبریال په دې اړه له هلمند نور حال راکوي.
د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د یو خصوصي شرکت د موټرونو پر کاروان باندې وسلوالو طالبانو برید کړی دی، چې د ګرشک د ولسوال حاجي عبدالله خان په خبره یو پولیس پکې وژل شوی دی او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. چې د ګرشک د ولسوال په وینا شپږ مړي د جنگ پر میدان پاتې دي او ګڼ شمېر ټپیان له ځان سره وړي دي. ولسوال وایي وسلوالو طالبانو دغه برید نن سهار مهال کړی دی او د کاروان موټرونو ته کوم زیان نه دی اړولی. خو د وسلوالو طالبانو ویاند کریسوب احمدي د یوه نامعلوم ځای نه د تلیفون پر کشه رسنیو ته ویلي دي چې په ګرشک ولسوالۍ کې د نورزو کلي ته نږدې دغه برید ترسره کړی دی، چې په ترڅ کې یې اووه کورلا ډوله موټرې یولس عسکر له منځه وړي دي او دولس لوی موټرونه د یو بلډوزر په شمول په لاس ورغلي دي. کریسوب احمدي خپل لوري ته هر ډول زیان نه مني. کریسوب احمدي په داسې حال کې د دومره شمېر عسکرو او موټرونو د له منځه وړلو خبر ورکړی دی چې د هلمند دولتي مسؤلین نه مني. د یو شمېر سرچینو له مخې ویل کېږي چې یاد شوي خصوصي شرکت څو ورځې وړاندې سنګین ولسوالۍ ته د پوټ زون یا حاصلخیزو سیمو لپاره تخمونه او کیمیاوي سیرې لېږدولی، چې بېرته لشکرګاه ته یې د راتګ پر لاره د طالبانو له کمین سره مخامخ شو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلي کې او د ماښام تر بجو دوام کوي. وخت 2:44 د قدرمنو دوستانو هیره د نوي چې روانه خبرونه په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په مستقیم ډول خبرېږي. خو لومړی ریپورټونه راخلو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو شمېر غړیو د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې ژر تر ژره د اته اتیایم کال د ولسمشری د انتخاباتو د نتایجو اعلان دل وغوښتل. د علومو اکاډمۍ دغو غړیو د هم وویل که د دوهم وار لپاره د ولسمشری انتخابات وشي نو د شفافیت هیڅ تضمین نشته. د دې غونډې په اړه نور جزئیات له کابل څخه د حمیدې عثمان په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ یو شمیر غړو ژر تر ژره د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو اعلانېدل وغوښتل. سرڅېړن سید امین مجاهد ویل چې د 1983 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډېدل یوه سیاسي لوبه ده او بس.
په دې نوم او په هغه نوم باندې د انتخاباتو ځنډول دا یوه سیاسي لوبه ده او دا سیاسي لوبه زموږ د ملت په سرنوشت باندې ډېره بده اغیزه کوي. موږ هیله من یو چې دا د دې ځانه د وسلو او د کیمیاوي موادو لابراتوارونه جوړ نشي چې هر څوک سلاګانې هلته جوړوي او راځي بیا یې دلته ازموي او موږ در په در او خاورې په سر کوي.
د علومو د اکاډمۍ غړو په دې هم ټینګار وکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کورنۍ او نړیوال ملاتړي دا ضمانت نشي کولی چې که انتخابات دوهم پړاو ته ووځي نو درغلي به پکې ونشي. دوی ویل چې په یو نوم او بل نامه باندې د انتخاباتو نتایج ځنډول کیږي نو څومره چې پکې ځنډ راځي همره د خلکو پر اقتصادي او نورو چارو منفي اغیزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتایج په 30% اعلان کړي دي چې د دغو نتایجو له مخې دوه مخکښ کاندیدان شته. د علومو د اکاډمۍ علمي غړی زرلخت اوربین په دې باور ده چې په دغو انتخاباتو کې د ښځو د رول کمزورتیا د تقلب یو اړخ و. څرنګه چې وکتل شو د امنیتي شرایطو او ځینو دودیزو رواجونو د ستونزو په پام کې نیولو سره ښځو ونه شو کړی چې په سمه توګه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو اکثرا په انتخاباتو کې د ښځو پر ځای له نارینهو کار واخیستل شو او د ښځو رایې نارینهو واچولې چې دا په انتخاباتو کې د تقلب لامل شو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د زمري د میاشتې په 9 نیټه ترسره شوه. د انتخاباتو کمیسیون وایي اوسمهال د رای ورکونې د هغو 314 مشکوکو صندوقونو رایې شمیري چې د بېلابېلو سیمو په کې رایې اچول شوي دي. بلخوا په زرګونو هغه افغانان هم د انتخاباتو د نتایجو او د هغه راتلونکي جمهور رئیس د ژمنو د پوره کېدو په تمه دي چې دوی ورته خپلې رایې ورکړي دي.
د علومو اکاډمۍ د غړیو له غوښتنو خبر شوی چې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج باید زر تر زره اعلان شي او دا هم وایي که د دوهم وار لپاره د ولسمشرۍ انتخابات وشي نو د شفافیت هیڅ تضمین نشته. کابل چاپ او ورځپاڼو هم د انتخاباتو سولې او امنیت په اړه تبصرې کړي. زما همکار حمید مومند ورته کتنه کړي.
ویسه د افغانستان د وسنی بحران په اړه روانو بحثونو ته په اشاره په مطلب کې د اسلامي هوادونو د کانفرنس د مشر د وینا دا ټکی راغستی چې د افغانستان ستونزه باید له سیاسي، اقتصادي او دینی اړخه اواره شي. ورسپانه وړاندې د اکمل الدین اوغلو په حواله د خبر هم ورکړه چې د طالبانو په ګډون د اسلامي ډلو ترمنځ د یوې غونډې د جوړولو هڅې روانې دي سو د حل یوه لاره پیدا شي. ورسپانه د خپل لومړي مخ په یو بل مطلب کې د چین د یوې ورسپانه په نقل لیکل شي د امنیت شورا پر دې فکر کوي چې څنګه طالبان د افغانستان سیاسي ډګر ته راوباسي او د القاعده پر ضد ملي جګړه پیل کړي. ورسپانه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او امریکا سیاستونو ته هم کتنه کړې او په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د سپارښتنه راخسته چې امریکا او نړیواله ټولنه باید خپل سیاستونه بدل کړي. هیواد بیا هم په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په اړه روان بحثونه څېړلي او د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان پر ځنډ د اندېښنې د ښودلو تر څنګ دا هم لیکلی چې په دې برخه کې د ولس اراده ټاکونکې ده نه د ځینو ښاغلو غوښتنې او فرمایشونه. ورسپانه په جلا مطلب کې هم د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان کې رامنځته شوي ځنډ خفګان څرګند کړی او لیکلی دی چې افغانان د وروستیو نتایجو اعلان غواړي. ورسپانه یو ځل بیا د سولې او آبادۍ په نامه د جوړې شوې غونډې په اړه د افغان کارپوهانو نظرونه راخستي او د دوی په حواله لیکلی چې هغه طرح نه مني چې د تجربې تر راځي. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې په هیواد کې د کرنې د ودې امکاناتو ته په پام سره لیکلی چې په دې برخه کې پانګونه د اقتصادي ودې تر ټولو غوره لار ده. ورسپانه په دوام کې دا هم لیکلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې په سلو کې 50% خلک بزګر دي خو بیا هم لیدل کېږي چې یوازې د هیواد په شاوخوا 8% ځمکه کې کښت کېږي. ورسپانه نن یو ځل بیا په خپل کارتون کې په کابل ښار کې د امنیتي خنډونو ستونزه انځور کړې او د کابل ښار وسنۍ بڼه یوې پوځي قلعه ته ورته ښودلې ده. اصلاح اوانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان افغانستان او سیمه روان حالات څېړلې دي. انیس په خپل سر مقاله کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په اړه شوو بحثونو ته په اشاره لیکلې چې نړیوالې ټولنې د افغانستان په وړاندې خپل هوډ بیا تازه کړ، خو اسلام بیا په دې ټینګار کړ چې یوازې هغه وخت د ترهګرو د حملو مخه نیول کېدای شي چې د ترهګرو ځالې وځپلې شي. او راهي نجات هم د خپل لومړي مغرب سالیک د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د مشر روسیو څرګندونو ته ځانګړې کړې او د هغه د وینا دا ټکي هم راغستې چې د افغانستان موجوده ستونزه پوځي حل لار نه لري. ورسپاڼې په بل مطلب کې بیا هم د جنرال مکریسټل په وروستي راپور تبصره کړې او د هغه د وړاندیزونو عملي کول د بری غوره لار بللې. ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د جنسي تیریو په پیښو کې په زیاتوالي تبصره کړې او د دې پیښو د مخنیوي لپاره د اسلامي قوانینو د پلي کولو غوښتنه کړې. او په ورسپاڼه کې په افغانستان کې په نشه یي توکو د ښځو د روږدې کېدو عواملو ته ګوته نیول شوې او د هغوی په شمېر کې په زیاتوالي اندېښنه ښودل شوې.
زمنګ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 2019 اوریدل کیږي. د ازادي رادیو خبرونه مهیروي. د برېټانیا د وسلوالو ځواکونو نوی ټاکل شوی لوی درستیز په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې د ماتې په صورت کې د ویرونکو عواقبو په اړه خبرداری ورکړی. جنرال ډیوډ ریچردز په هغه مرکه کې چې د برېټانیا چاپ سنډي ټلګراف نن یکشنبه خبره کړه، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د زیاتولو لپاره د ناټو او امریکا ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل د غوښتنې ملاتړ هم وکړ. د برېټانیا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د څرګندونو په اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
جنرال ډیوډ ریچردز سنډي ټلګراف ته وویل ک ناټو په افغانستان کې د ثبات پر راوستو کې ناکامه شي نو خطر به د لویدیز لپاره ډیر ستر وي. د زیاته کړه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف ماتې به په ټوله نړۍ کې د اسلامي افراطیانو لپاره د خوشحالۍ خبره وي. د برتانیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په دې مرکه کې پوښتنه وکړه ک القاعده او طالبان په دې باور شي چې موږ یې مات کړی یو، نو پوهیږئ چې بیا به څه وشي؟ آیا دوی به په افغانستان کې تم شي؟ د زیاته کړه پاکستان به د دوی لپاره یو په زړه پورې هدف ځکه وي چې دا هیواد اټومي وسله لري او دا به د دې ماتې یو ویرونکی اړخ وي. جنرال ډیوډ ریچردز وویل حتی که د دې اټومي وسلې یوازې یوه برخه هم د دې ډلو لاسته ورشي نو باور وکړي چې استعمال به یې کړي. د دې برتانیې په هوایي کرښو کې د وروستي تروریستي پلان یادونه وکړه او وی ویل دا دسیسه موږ ته دا خبره را یادوي چې داسې کسان شته چې غواړي په ډېرې خوشحالۍ سره موږ ټول والوزوي. د برتانیې د وسلوالو قواو لوی درستیز وویل افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول به ناټو ته دا امکان ورکړي چې جګړه د تلفاتو د شمیر له کمیدو سره له رواني پلوه وګټي. د برتانیې د لوی درستیز لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل افغانستان ته د 40,000 اضافي ځواک او اضافي امکاناتو د استولو غوښتنه کړې. جنرال ریچردز وویل دای دا څرګندونې ځکه کوي چې ویریږي د برتانیې خلک او حکومت به په افغانستان کې د جګړې د بایللو په صورت کې د سترو خطرونو په وړاندې هڅې چې لازمه ده ویښنه وي. نوموړي برتانوي جنرال همداراز وویل په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ماتې به په ټوله نړۍ او سیمه کې پر افراطي وسلوالو یو ډیر خطرناک اغیز وکړي ځکه د ده په وینا هغه وخت به ویل کیږي چې القاعده او طالبانو امریکا، برتانیا او د نړۍ تر ټولو ستر پوځي تړون یعنې ناټو مات کړل. جنرال ریچرد زیاته کړه نو ولې به دا په ټوله نړۍ کې د افراطي ډلو لپاره د خوشحالۍ خبره نه وي. د د پوینا په افغانستان کې ماته به بهدا ستراتیژیک ستونزې را منځته کړي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د برېټانیا د پوز لوی درستیز وایي که په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان غوښتنه وکړي برېټانیا چمتو ده چې افغانستان ته نور سرتیری ولیږي. جنرال ډیوډ ریچردز وایي که د سرتیرو شمیر زیات شي موږ په لږو تلفاتو خپل ټاکلو هدفونو ته ژر رسیدای شو. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا د دفاع او کورنیو چارو وزیران پرون هلمند ولایت ته ناڅاپي سفر وکړ او هلته یې د هلمند لولي او نورو مقاماتو سره وکتل او په یوه خبري غونډه کې هم وویل چې دوی د افغانستان سره د بیا رغونې او پرمختګ په ډګر کې مرستو ته ژمن دي. د برېټانیا د دفاع وزیر باب انسورت د ازادي راډیو ته هم دراز وویل چې وروسته تر دې په زیاته توجه د خپل زیاته توجه د افغان ځواکونو روزلو او مهارتونو ته ورکوي او د نظامي چارو تر څنګ په دې ولایت کې د بیا رغونې بهیر هم پراخ کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
د ازادي رادیو خبرونه وري ټاکل شوی چې یو افغان تنکی زلمی د راتلونکي دوشنبه پورز یعنی سبا ته په ایران کې اعدام شي. د تنکی یو ځوانانو اعدام په ایران کې نوې خبره نه ده. د افوی نړیوال سازمان وایي چې دا له قانون څخه سرغړاوی ده او ایران باید سمدستي په دې اړه غور وکړي او د یاد شوي افغان د اعدام مسله باید وځنډول شي. فریده هوډ سیفی او د موضوع نور تفصیل.
په ایران کې باید د دوشنبه په ورځ یو افغان هلک چې په قتل تورن دی او هغه په داسې وخت کې اعتراف کړی و چې ولس کلن و اعدام نشي. د خبرداري د چهارشنبه په ورځ د امنستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوالې ټولنې ورکړ. حسیبه حاج صحراوي چې د افی په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ د پروګرام د مشر مرستیاله ده وایي دا نو یوه زورونکې خبره ده چې ایران نړیوالو قوانینو ته سپکاوی کوي او داسې استدلال کوي چې تورنو کسانو په ماشومتوب کې پر خپلو جنایتونو اعتراف کړی. هغه وایي موږ له محکمې څخه د استیناف غوښتنه کړې چې سمدستي دې د حسیني د اعدام مسله وځنډوي. عباس حسیني په 2004 میلادي کال کې په داسې یو جرم په اعدام محکوم شو چې د ورباندې په ډیر کم کې عمر کې اعتراف کړی و. هغه ویلي وو چې په 2003 میلادي کال کې په داسې حال کې چې یو سړی پر هغه د جنسي تجاوز هڅه کوله وژلی و. د وژل شوي سړي کورنۍ د پیسو په مقابل کې له اعدام څخه د حسیني د بخلو خبره رد کړې ده. دا یوازې عباس حسیني نه دی چې په ماشومتوب کې د جرمونو په اعتراف باندې په اعدام محکوم کیږي. له 1990 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 40 تنه د کم عمر خاوندان په بیلابیلو تورونو په ایران کې اعدام شوي او له 140 ډیر نور بیا خپل مرګ ته شېبې شماري. لږ تر لږه درې خوې د روان میلادي کال په ترڅ کې اعدام شول. ټاکل شوی چې ایرانی مقامات عباس حسیني د راتلونکي دوشنبه په ورځ په مشهد کې اعدام کړي. کله چې په 2004 میلادي کال کې پر حسیني د اعدام حکم صادر شو نو محکمه یې له دې عمله وځنډاوه چې ویلي حسیني له ذهني لحاظه په عادي حالت کې نه دی او د هغه د لیونتوب ادعا یې کوله، خو وروسته بیا دا خبره رد شوه. بیا نو د 2015 میلادي کال د می په میاشت کې ټاکل شوی و چې اعدام شي، خو له دې عمله وځنډول شو چې ګوند د مقتول کورنۍ د پیسو په مقابل کې هغه وبخي. بیا د حسیني په اړه په 2008 میلادي کال کې محکمه جوړه شوه او په پای کې فیصله دا شوه چې ولس کلن حسیني به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په دار وځنډول شي.
له فریدې هوډ سیفي مو دا رپورټ واوري چې ټاکل شوی یو افغان تنکی ځوان سبا ته په ایران کې اعدام شي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د دغه ځوان په اړه خبرداری ورکړ چې ایران باید دغه اعدام ونه کړي. اوس هم د افغانستان بل ګاونډ هیواد پاکستان ته ځو. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي په سوات او قبایلي سیمو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې دوی ته دومره وسلوال مخالفان تسلیم شوي چې دولت دوی د سنبالولو چل ورته نه ورځي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال د یوسف ګیلانی د خبرو په استناد موږ ته دا راپور رالیږلی.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي په دې وروستیو کې دوی ته 3000 مخالف وسلوال په سوات او قبایلي سیمو کې تسلیم شوی دي. نوموړي چې د پاکستان د سنا په مجلس کې د مشرانو د جرګې غړو ته وینا کوله، دای هم ویل چې 2000 نور مخالف وسلوال به هم په نږدې ورځو کې حکومتي ځواکونو ته تسلیم شي. صدر اعظم ګیلانی د سنا مجلس ته ویل دوی ته اوس دا ستونزه په مخ کې ده چې په خپله خوښه تسلیم شوي دا کسان باید څنګه او چیرته وساتل شي. د ګیلانی په وینا دوی په سملاسي ډول د دغو زرګونو تسلیم شوو وسلوالو لپاره د میشتېدو ځای نه لري. د پاکستان صدر اعظم وویل د سوات او ملاکن عملیات د پاکستان د اردو او د ولس په ګډو هڅو د بری درشل ته رسیدلی دي. د پاکستان د مشرانو جرګې یو غړي سناتور رضا محمد رضا د صدر اعظم ګیلانی د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل
کوشش وکړي د سوات صورتحال په حواله دې تفصیلات وړاندې کړي مشرانو جرګې ته، د دې په ذریعه ولسونو ته. نو هغه کې دا خبره بالکل د وکړه چې هلته په ژنو د پرشن په دوران کې بیا د ولس په ملاتړ کامیابي کړې ده او هغه کامیابي د یو ثبوت په حیث دغه داسې دوړې زموږ ته دومره زیاته خلکو اتیار اچولې دي او تسلیم شوي دي چې هغوی تعداد دا په زرهاو دي او ساحت ہے تو دس بندیاں ساتل ذہن اور دا خبر خود وکڑا ہوا کی قتم دی سی سواپا والا دیر لوئی بدلون راجنی دی وہ سنا پل ڈزام کی پاتم وہ سرا پاری دلی دی اور قومی لشکر جو رکھی دی دا پریشن پاؤ والا دا سیکورٹی کوتنو سر پرا ملاتڑ ہم کئی نو آگا خبر دوسرے سے وہ استراگر ہو تو مزید دا میدان کے دری دل نتوان سپا نہ دی اگر نیٹورک اس پاتا دی نو آگا خبر ہے وزیر اعظم پتی پس منظر کے ہوا آگا درست خبر ہے جی
بل پلو د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو بیا د ازادۍ رډیو ته ویل چې اوسنۍ حکومت باید د تسلیم شو کسانو مناسب سرنوشت وټاکي. نوموړی زیاته کړه
دا حکومت لا پکار دی چی دی فیصلو کی چی اکم چا اصلا چولی چی ایدوی تریدی یا ایدوی نا زمانت اخلی سی بل ساغا کی نو دا یو طریقہ کار جوڑو لا پکار دی زکر چی کم اغا سی اغا زیاد اغا دی ناغوی ماندی کی سونی چی رول پکار دی اور کو دام را دری زرا کسان و دا سی پتای تعداد کی خلق دوی زان سرساتی ناغا مناسب نا دوی نا زمانت اغشتل پکار دی او اغی نا پس کو اغوی دا اقرار کی چی مونگا پدے کے بس آئندہ ودا سے نکونو دغا زمان پا خیل مناسب تھا
پس وقت
دا وخت کموالی لامل په تاسو سره چې دا ریپورت په بشپړ ډول خپور نشو خو په راتلونکو خبرونو کې در سره ژمنه کوو او اوس هم وخت یو دیش دقیقې دی رشته جلالزی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سټی کې وړاندې کوي
د بریتانیا د پاولز لوید رستیز ډیوډ ریچارډ په افغانستان کې د پوینا د مات خوړلو د وحشتناک او واقعي خبرداري ورکړاو دی هیوا تاید نور اسکر غوښتنه کړې ده د افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندانۍ د نورستان په کام دیش ولسوالۍ کې د اتو امریکایي عسکرو د وژل کېدو خبر ورکوي دغه نشته پرون سوي دي رپورټونه وايي اسلام قلعه ته څیرمه د هرات او ایران په ګډه پوله ایران افغانانو ته اجازه ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته دغه هیواد ته سفر وکړي رپورټونه وايي په زابل کې د کولرا ناروغي د خپرېدو په حال کې دی او تر اوسه لږ تر لږه درې تنه په دې مرضي مړه شوي دي د اتمی انرژي د څارنې د نړیوال ادارې مشر محمد البردای تهران ته تللی او هلته له ایراني چارواکو سره خبرې کوي د چین صدر اعظم وین جیباو نن په پینګیانګ کې د یو د شمالي کوریا له چارواکو سره دغه هیواد د لانجمن اتمی پروګرام په سر مذاکره کوي نړیوال بانک وایي د اقلیمي بدلونونو په سلو کې اتیا زیان مخ پر ودی هیوادونو ته رسیږي او د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیف وایي له ارمنستان سره د ناګورنو قرباخ په سر مذاکره په وروستیو مرحلو کې دي
تاسو ازادي رادیو او ری وسم ورسیږي روختیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته چې تر لګزند رسته یاوري
روختیا د ژوند شتمنۍ
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفیم تاسو ته د ازادي رادیو په روختیا ژوند شتمنۍ پروگرام کې خراغلاست ویم د نن په پروگرام کې د خزینه ستونزو په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایو همداشان د هغو ماشومانو د مایوبیتونو په اړه خبرې کوو چې د مور لنسا کله چې دنیا ته راځي له مایوبیت سره ژوند کوي د دې پوښتنو ځواب په تفصیل اوري چې آرچ فاکتور څه شی دی ولې د دې مادي نشټواله کله کله د مور په نس کې او یا هم د ولادت په وخت کې د ماشوم د مړینې سبب کیږي د ارثي مایوبیتونو علت څه دی یعنی ولې کله چې ماشوم دنیا ته راځي کله کله تالو او یا شونډې چاودوي یا هم زړه یې دروغو ماشومانو په شان نوي دی او ورته پښتنو ته پرمانه خبرونه کې ډاکټره صفیه ارشاد چې د خزینه ناروغي متخصصه د ځواب ویو هم داشن متخصص ډاکټر چې د ماشومانو د جراحي د سنگ متخصص دی ډاکټر جعفر لورین چې د البته هیله منه يم چې تخلص می سم تلفظ کړی د ماشومانو د روختون اندرا ګاندی څخه راغلي دي دواړه او تاسو پښتنو ته ځواب وي هیله منه يم چې تاسو هم په همدې ارتباط پښتنې وکړي او ډاکټر سیبان به تاسو پښتنو ته ځواب وي البته د ټلیفون نمبر هم په یاد لرئ په کابل کې د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر ده 0000 322 و 555 او که اروپا ته ټلیفون کوي نو د ازادي رادیو څلور د ټلیفون نمبر دی چې تاسو کولی شئ زنګ ووهئ، خالی په آخري څلور نمبرو تفاوت باندې، یعنی 00420221120101، یعنی یو څلوېخت صفر یو، او یا هم دوه څلوېخت صفر یو، درې څلوېخت صفر یو، او یا هم څلور څلوېخت صفر یو باندې ټلیفون کولی شئ یو له ډاکټر صاحبانو څخه پوښتنې کولی شئ. تاسو دواړه ته ښه راغلاست ویم. لومړی د مخه تر دې چې اوریدونکي ټلیفونونه وکړي ډاکټر صاحبانو، راځي اول بار ورکو ډاکټر صاحب صفیه ته چې په دغه موضوع باندې څو اوریدونکو موږ نه پوښتنه کړې دي، او یو اوریدونکي ویل دي چې فقط زما وي دوه ماشومان ژوندې پاتې دي، او تر هغه وروسته درې یا څلور ماشومان وي چې یو د مور په نس کې و چې د منځه لاړو. بل اخره وایي کلم چې معلومات وکړو نو بیا ډاکټر صاحبانو یو ډول پچکاری چې د روګم نوم لیکلی دی، وایي دا یې موږ ته تجویز کړی، وی ویل چې ممکنه ده چې تر یو حد مرسته وکړي شي. او اخیر تشخیص دا و چې دوی موږ ته ویل چې د وینې کې د آر ایچ فاکتور سره تفاوت دی. نو ممکنه ده نور کسان هم په دغه باره کې پوښتنې ولري، که تاسو په ډیره ساده ژبه دا ووایئ چې اصلا دغه څه شی دی، د څه شی دی په وینه کې دغه آر ایچ ورته وایي.
تاسو نه مننه، داسې باید ووایي چې په انسانانو کې څلور ګروپه د وینې پیژندل شوي دي چې A, B, AB او O ګروپ ده، چې دغه ګروپونه په ځان کې یو پروتیني ماده لري چې په هغه په سره کرویاتو د وینو کې پیدا کیږي، چې که هغه کسان که دغه ماده خپل په وینه کې ولري هغه ته آر ایچ مثبت یا د مثبت ګروپ د وینې ویل کیږي، او که دغه فاکتور ونه لري دغه ته وایي چې آر ایچ منفی، یعنی دغه پروتین خپل په ګروپ کې د وینې کې نه لري،
یعنی دا چې نه لري دا کوم معنی دی ډاکټر صاحب، یعنی دا که مثلا کوم کسان چې نه لري
دا ذاتن،
یعنی د دې اهمیت څه شی دی؟
اوکې، دا چې دا بحث دی اهمیت د دې د خزو کې کده ګروپ دی ویني اوسي، او هغه نارینه سره چې ګروپ دی ویني مثبت وي هغه سره واده وکي، نو دغه ماشوم چې د دنیا ترازی کېدای شي چې د مور د ویني ګروپ نه لري، مثلا د ګروپ دی ویني د مور منفی ده او د دې د پلار مثبت ده، یا مثبت اخلي وینه دا ماشوم یا منفی اخلي، کچیرته منفی اخلي خو کوم مشکلات به ایجاد نکي، او کچیرته مثبت وسی کنه په دغه وخت کې چون مثلا بعض تردیدات او کیا هغه کې ضرباتو کې چې په دوران د عملګۍ کې مرته مخ کې راځي، یا په کوم خونریزي وسی په هر دلیل چې وسی لیک مقدار وینه د ماشوم مرته انتقالیږي، د هغه جوړه په حساب چې د ماشوم او د مور ترمنځ یو ارتباط ده، د دې په حساب دا انتقالی کې چې انتقال شو د مور وینه د دې په مقابل کې انتیبادي جوړوي، یا سیستم د معافیتي د خپل
فعالیت، یعنی دا ورته یو پردیشه
دی، انتیبادي چې جوړ شو او یو بیگانه شه د وینه لپاره د ماشوم وینه لپاره د مور وینه لپاره، نو په دې حساب د مور وینه د ته یو هغه جوړي یو قوه د دفاعي د خپل جوړي، یعنی د دې په مقابل کې غنیسی مقاومت کوي، د دې په مقابل کې نو د دې مور وینه د ته حساس شي، او کله چې آینده کې دا حمل اخلي دا بل ماشوم ته، نو د دې وینه ډیر حساس ده، نو دغه ماشوم د دې ځای کې د دې لپاره چې سبب د دې کی چې هغه کرویات د وینې سبب د بین وړلو یا د سبب د تخریبولو د وینې د ماشوم کیږي، په دې حساب ماشوم ته کم خونی ډیره شدیده پیدا کیږي، هغه ډیر نور عوامل دي چې ماشوم ته پیدا کیږي، یا دا چې په دغه درې میاشتې د اول کې دا حمل سخت کیږي، نو په دغه حساب دا ډیره مهمه ده چې هغه کسان چې واده کوي په دغه اوله مرحله کې حتما وینې ګروپ د خپل چک کی، چې دغه اشتباهات دغه مخترانه شي او سبب د دې کیږي چې بیا سبب د بین نتللو د ماشوم کیږي، چې هر ځلی چې ماشوم مور حمل اخلي دغه ماشوم د دې ځای کیږي، په دغه حساب مریض ته پس د ولادت نه یا پس د هغه نه نقصان کولو نه باید حتما روګم ورکړی شي،
خدا دوا ده کما
روګم سبب د دې کیږي چې روګم یو دوا ده چې هغه مقاومت وینې د مور خکیه او هغه ماشوم دغه نه ساتي، دغه تخریبولو نه دغه نه ساتي مقاومت پیدا کوي.
ها اروسه باندې ډاکټر صاحب جعفر نظر هم غوړ وغه بام خبر یو کی خو سی وریدون کی توار ورکو بلې میره بنیو کی ازادي رادیو ده خبر یو کی لطفا.
ها
متاسفانه ټلیفون وایي چې ارتباط نشته دی دا اوس خاطر اوسه خو زه غواړم ډاکټر صاحب دواړو ډاکټر صاحبانو ځان ښه پوه کړم که زه پوه شم نو ښایي چې زما اوریدونکي هم پوه شي تر اوسه خو ډاکټر صاحب جعفر ما د ډاکټر صاحب صفیه جان د خبرې نه دا واغستل چې هغه ښځه چې په وینه کې دغه فاکتور نشته دی او داسې سړي سره واده کوي چې هغه شته دی یعنی ارچ مثبت سړی د ارچ منفي ښځې سره واده کوي نو بیا چې کله د دې ماشوم په نس کېږي دغه د مور د وینې ته چې په حساب دغه ارچ مثبت که ماشوم هم داسې وي لکه د پلار غوندې نو دا ورته یو نوی شی دی او د مور په وجود کې یو ډول مواد جوړیږي او هغه بیا د ماشوم د وینې د خرابېدو سبب کېدای شي نو تاسو د ماشومانو د ډاکټر په توګه باندې چې په دې برخه کې کار کړی دی د تاسو خپلې تجربې څه وي چې څومره په افغانستان کې دغه موضوع ته خلک ورته پاملرنه کوي او څومره په دې باندې پوهیږي د تاسو تجربه څه وي د مخامخ تاسو هغه ماشومان به مخامخ راځي د ماشومانو روغتون کې به بستر کیږي غواړم ستاسو نظر مو پوښتم
ډیر مننه شریفه جانې
زمانم فریده دی ډاکټر صاحب
په تاسو سره کوی فریده جان ډیر وبخنه غواړم په تاسو سره باید وایم چې دا مسلې ته هغه وخت خلک متوجه کیږي چې په وجود کې انټي باډي تشکل وکړي یعنی خصوصا اطراف کې سطح د علمي ټیټه ده دا ګروپونه د وینې نه معلومیږي مخکې له دې نه چې دا شیان معلوم سي دوی واده سره کوي او په اول زایمان سره دلته یو انټي باډي په وجود کې جوړ سو یعنی یو دفاعي سیستم د مور په وجود کې جوړ سو دا نور هغه وخت پیدا کیږي چې یو طفل دوه طفله یا تر منځه تللي بیا دوی ډاکترانو ته مراجعه کوي چې دا واقع به زیاتره له علم لري پات کېدو محیطو کې ده او دا مسله په افغانستان کې ډیره زیاته کمه ده
ډاکټر صاحب ما یاد دي د تیرو پروګرامونو کې ډاکټر صاحبانو په دې باندې خبرې کولې دوی یو مسله خو دا ویلې چې مثلا مخکې د مخکې نه دغه معلومات چې وي خو ښه خبره ده مګر د افغانستان په شان وی ټولنې کې مشکله خبره ده څوک به دې ته حاضر شي مګر هغه یو بل خبره ډاکټر صاحب کوله بله دوی یو خبره کوله چې ویلې ښه خبره به دا وي چې مخکې د دې نه چې څوک حمل وکړي مثلا واده وکړو دا چې هر څوک دی وینې ګروپ یو دی نه دی واده سره وکړو په کار دی چې وای مخکې د واده نه یواره د دې مسلې غم خوړې شي چې د وینې ارچ معلوم شي نو خبره ده چې دوی وای کاول کې دا معلوم شي غم خوړل کیږي هغه څنګه دی ډاکټر صاحب
او غم خوړل کیږي د وخت چې همدغه مسله د انټي باډي ده کنه وخت چې د وینې ګروپ مثبت ارچ مثبت او ارچ منفي معلوم شو بیا په دې وخت کې مور ته دواګانې ورکول کیږي
یعنی مخکې د مخکې نه دوا ورکول کیږي
په اول زمان کې د ولادت ورسته په هغه سم دستي مورته پیشکاری زرخیز د لوګم پیشکاری هغه سبب د انټي باډي تشکل نکیزي آینده ولاته يم کوم پرابلم نه جوړیږي یعنی هر اولاد چې پیدا کیږي دوی مجبور دي د پیشکاری غانه وکړي
ډاکټر صاحب یو ورېدون کې لرو په ټلیفون کې رسو به ډاکټر صاحب صفیه جانې ډاکټر صاحب دا کلمه دې په یاد ساته یې رینه کې ګوره ها عزیز جان مهرباني وکړه عزیز جان له هنګو څخه ټلیفون کې دی
بله سلام علیکم
و علیکم سلام
و
علیکم مهرباني وکم
لازم څه باندې دا تاسو نه تاسو مونږ کور کې یو ماشوم دی تقریبا درې کال په عمر کې دی خو خبرې نشي کولای دا څه باندې دا تاسو زیات غواړم چې دا ولي خبرې نه کوي او کوي څومره به دي کې دی په خبرو راتلی شي ځکه چې دی په کیناستو کې هم ډېر ستونزې ولیدلې او ډېر په وخت باندې په کیناستو راغله دا چې ګرځیدلو د ګرځیدلو وخت کې مشکل درلوده په دوه کلنۍ کې په ګرځیدو راغله نو اوس درې کاله عمر دی او خبرې نشي کولای
خاله ګروسه به خامه خادي ته ډاکټر سیبان جواب وایي ته پروګرام او رستا پښتنه ما یادشت کړی ده ښه
ان شاء الله ریزه انتظار کوم
اها مننه ډاکټر سیبان کومه پښتنه لري دوی نه پښتنه خپل کولای شي سمه ده کومه پښتنه لري اوریدونکو نه
ما شوم په شفخانه کې پیدا شوی بله او کدا په شوم شوم شفخانه کې پیدا شوی ته کور کې
بله شفخانه کې پیدا شوی رسید
ها بل پختنه نه لری پختنه ډیر زیات مننه عزیز جان
بل چې دا نورمال ولادت کړي او به چې دا په شکل د نورمال یا عادي ولادت کړي دا یاده چې کوم سامان سره
لاړو نو لاړو اوریدون کې تر نه لاړو پختنه به نه سوجو متاسفانه اوس اوریدون کې نه لرو په ټلیفون کې خنو زګی چې د پروګرام موضوع دغه نشي په هر حال کته هم چې ما ویل چې روسته به ورته ځواب وي او خدای دې چې تاسو پختنه وکړي او کې دې شي چې ډیر انتظار یې اوریدون کې یو لاند ځواب کې ډاکټر سی کی به برابر شو د خپل اصلي موضوع ته
اصلا مسله د ولادت دې ماشوم ډېر بارزښت شته چې آیا دا ماشوم چې مرور پښتنه ځینې وخت سي کور کې پیدا سوی که شفخانه کې دوی ډېر ښه خبره وکړه وایي ماشوم په شفخانه کې پیدا سوی دا زمان د تولد د ولادت چې څومره وخت دربر نیسي اوله مسله دا ډېره مهمه ده چې وروسته له هغه نه چې ماشوم پیدا کېږي آیا دا څه وخت تنفس کوي چې زر په موږ تاسې چیغه وایي که نه وایي ماشوم ژاړي چې زړا باندې ژر راځي که ناوخته راځي په دې مرحله کې دا اصله مرحله ده چې اکسیجن وجود ته باید داخل سي که اکسیجن وجود ته داخل نه سي دلته اسفکزیا حالت منځ ته راځي او انوکزیا د دماغي یعنی دماغ ته اکسیجن نه رسیږي
انصاف در کې د سیمونه مخ خود دی باندې چیرته زمونږ نه زه پوهیږم نه زما اوریدونکي پوهیږي لږ زره په ساده ژبه کې وایي خو
معنا مې هم درته وویله که نه اکسیجن وینې ته نه رسیږي
اکسیجن
وینې ته نه رسیدو هغه نس چې دماغ اکسیجن چې نه رسیدو هغه نس چې دماغ په مرګ باندې موافظه کنه
داسې څونه
دوام کوي دغونه زیاتت خرابوالی کوي سهر څونه دا وخت دوامداره کیږي دغه تخریب زیاتیږي کنه وخت چې تخریب زیات سو که چیرې کوم حیاتي مراکز تر مرکز تر هدف لاندې نیولې هماغه اراض منځته راځي فرضاً دغه ماشوم زیاتره سي لوی هم سي ډبیل یي یعنې بې عقل یي عقل سم کار نه کوي استعداد یې ډېر کم یي په هغه آی کیو سي ورته وایي د استعداد قدرت دې ماشومانو نسبت نورمال حالاتو ته ډېر کم یي ذکاوت مرحله یې ډېره کمه یي او بل داسې مسایل لکه چې دوی وایي په خبرو باندې څه وخت راغی په کینسته باندې دا ټول هغه فعالیتونه دي چې له مرکزه کنترولیږي اصلا مرکز د دماغ کې معوفه ده هغه خپله وظیفه په نورمال حالت سره شکل نسر سرته رسولی په ډېر ورو ورو شکل سره په مخ ته ځي دا بیا د ده په وجود په فیزیولوژي پورې اړه لري چې آیا هغه خپل اولي حالت ته نورمال حالت ته رسیږي که تر هغه نه ضعیفتره یي
خنو ډاکټر صاحب دې خو تاسو خبرې واورېدې بلې ډاکټر
صاحب په اجازه کې یو دوه کلمې زبه مو وایي
مهرباني
وکړئ مثلا کېدای شي چې د دغه مور په وخت د ولادت کې یعنی په وخت د دې چې د ماشوم دنیا ته راوړي کېدای شي چې ډېر طولانی وخت تیر کړي په دغه وخت کې کېږي چې تنفس د مریض د ماشوم ښه نه وي مثلا جریان د وینې د مور نه ماشوم ته ډېر ښه نه وي یا هغه لکه تناب غوندې یو شی ده چې د جوړه د ماشوم او خپله ماشوم سره وصل ده د مور او ماشوم ارتباط لري کنه دغه کېدای شي چې په دې غاړې کې د دې څو تا وشي د سبب د دې کېږي چې وینه ډېره کمه ورسیږي ماشوم ته او مراکز د دماغي تخریبیږي یا دا چې کېدای شي چې مریض په سامان سره مثلا ولادت ورکول کېږي چې مونږ ورته فورسپس وایو چې په شفاخانه کې لکه دوه شاخه غونده یا سامان ده چې کېدای شي چې مریض د عملیات نه بچ کې په هغه سامان باندې ماشوم وباسي دلته د مراکز دماغي فشار لاندې راځي اکثرا مراکز دماغي تخریبیږي حجرات د دماغ د خپل وظایف د لاسه ورکي کېدای شي دا ماشوم زر په پښو رانشي یا زر خبرې ونه کی یا نور حرکات کم وي یعنی
تاسو خو دې علتونو باندې خبرې وکړي په لاندو یو معلومات دوی ته ورکړي چې اوس دوی د خپل ماشوم سره څه وکړي البته هر څومره لاندې چې ممکنه وي ډاکټر صاحب ځکه پوښتنې نورې ډېرې زیاتې دي ډاکټر صاحب جعفر
د ماشوم یو بل د ماشوم ته تر ټولو مهمه یو فیزیوتراپي ده مساژونه دي کنه اکټیو حرکات یعنی ماشوم ته حرکات ورته ورکړل سو لکه سپورت کوندي چې لویان سپورت کوي چې باډي نورمال حالت شکل سره عیار سي او دومي مقوي عصبي دواګانې مرکزي عصبي دواګانې هم تر یو څه اندازې پورې د مرزانو سره ګټه کوي اما دا یو محدوده ساحه ده چې وخت که نش تخریب سوی یا حجرات دماغ تخریب سوی دغه بیرته ترمیمېدل یاده کول
یعنی په هر صورت تاسو یو ډاکټر سره نږدې نه مشوره غواړئ ورته چلاشي
مشوره غواړئ
مننه تاسو نه ټلیفون نم یو بل اوریدونکی لرو په ټلیفون کې مهرباني وکړئ
سلام علیکم زه د پاکستان خبرې کوم
بلی مهرباني وکړئ
زه د ډاکټر صاحب نه دا پښتنه لرم چې تقریبا ما اته نه کاله کېږي چې واده کړی ده د ما لکه ماشوم د دو میاشتو ته ماشوم ورسېږي او بیا خراب شي بیا دو میاشتو ته ماشوم درې ته ورسېږي بیرته خراب شي تقریبا شپږ اووه ماشومان داسې مو خراب کړل ختم سول ایدی دفاره لکه کده واضح سستنی بیاسی علاجونو تقریبا ما به دو دونیم لکرپی پی لگولی می دکترانو تا سوکو جراسیم دی سوکو های چیشی دی سوکو های چیشی لکه دوی سکمی خبری که داشتی خبرو من اکتر زبوی کمون کده سی واضح ایدی دفاره سستنی بی یا سی دواوی یا سی علاج بی ایت خبرانو سماتی وخی زبرادو تا غوگونی سما کدوی مانا سپختانه داری
دکتر سبسفیه جانه پختنه نلری
دا بتنه پختنه وکچ دا ورور آیا بیخی ماشوم نلری یا دا چه کم ماشوم
وای ماشوم وای ماشوم پنس چی ماشوم پنس چی زیان چی وای خیاو لری یو رو لری
یعنی بالکل ماشوم اس نلری
یا یو ماشوم
یا یو رو ماشوم لری
سلور ماشوم ستان
خیاو سلور کلان
یو ماشوم شته سلور کلان ماشوم خیاو رو جانه تاسو ماینات کړی دی کنه دی کړی دی وینې
ماینات هم کړی تقریبا
خپل او د خپل
خلاص 1000 روپی باندې کړی هغه وځه جراسیم دی جراسیم سی بیا او جراسیم ختم سی خو بیا هم د ماشوم زین سی
تاسو ویلای شي چې تاسو د وینې ګروپ څه شې دی او د هغه د خپل تاسو خزي ګروپ وینې څه دی
لکه دا انګلیش خطونه دي تر غره ته سره
باندې معلومات لري
خپل تعلیم مسته خو پښتو تعلیم مسته اردو تعلیم مسته پارسی تعلیم مسته انګلیسي تعلیم نه لرم خو هغه کلیکلی کې دا چې خو غره ته سره ما
یعنی تاسو ته ویل شوی نه دي چې وینې ګروپ د تاسو یعنی تاسو ته ویل شوی نه دي چې ګروپ د وینې د تاسو څه شي دی یاد د خزه څه شي دی تاسو د میرمنې څه شي ګروپ دی ویل شوی نه دي
چې مو دی وجه دا کار کوي
نور پښتنه نن لري ډاکټر صاحب چې د دې مدرسې
خبره ده چې
یو خبره ډاکټر صاحب صفیه جان زه غواړم دی اوریدونکو ته ویم د دې په خاطر چې دا وایي چې زه د ماینات نشم لوسته دغه یو د فاکس نمبره زه تاسو ته ویم د ازادي رادیو تاسو کولای شئ چې فاکس کې د خپل ماینات زبې ډاکټر صاحب صفیه جان سره شریک معلومات که وس ټلیفون بندي رادیو نو وره د فاکس نمبره ځان سره یادداشت کړه مننه ټلیفون نه دی یا قلم او کاغذ تیار کړه درته ویم مننه ها تاسو دې ته د ځواب وایې روسته به زه د فاکس نمبر دوی ته هم دی کولای شي چې خپل د معلومات او د ونو سخي راټول کړي به زه تاسو ته
تاسو دا ورور ته وایو چې او د دې لپاره دوی یو ماشوم ژوندې لري مثلا یو ماشوم سالم ماشوم لري د دې په کار دي چې دا ویني ګروپ د خپل چک کې چې موضوع د پروګرام د منګم همدغه خبره ده چې د اورج منفي وي اتمان دا اول ماشوم د دې نورمال دنیا ته راغلي راځي همدغه خبره مخکې هم غفته چې همدغه خبره وکم په دې سبب چې اول ماشوم د دې کاملا نورمال دنیا ته راځي دا بیا شاو پشا نور نقصانونه کوي امداغه ګورو امداغه خبره ده چې دوی هیڅ معلومات نه لري په دې باره کې ک دوی یو پیږي چې د دوی د میرمنې د وینې ګروپ منفي ده نو په هر نقصان نو ورسته دی باید روګم یا مغه د دې په حساب قیمتي پېچکاری چې د پاست ولادت نه ورکول کیږي دغه باید واخلي ات کبی دغه مسله دوی که حل وی نو د جراسي مو خبره خو اتمن خامخه هر ډاکټر ته چیزی اتمن ورته انټيبیوټیک ورکول کیږي نو د جراسي مو مسله ان شاء الله چا حل ده نور بل خبره د کروموزومو مسله راغی چې د کروموزومو مسله کاملا د اطفال خصوصي تخصصي مسله ده چې هغه نو باید د نږدې نه ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر سره خبري وکي دغه د ماشومانو ډاکټر سره خبري وکي نو خبره راغی چې په باز جراسم دي چې مثلا د حیواناتونه دا میرمنو ته انتقالیږي چې هغه د لکه توکسوپلازموز ورته وایي اکثرا زموږ هیوادوال ټول پیږي په دې مسله یا بروسلوز ورته وایي حتی په نوم باندې پیږي موږ ته مریضان راځي ګوروي حتی په نوم باندې دغه امراض پیژني دغه امراض داسې امراض دي چې کله چې یو دوره د تداوی دی واخلي د دې وجود مقاومت حاصل کوي معافیت حاصل کوي نو هیڅ ضرورت نه ده چې بیا دوی انټیبیوټیک نه واخلي نو مهمه خبره ده دی یوازه د وینې ګروپ پاتشو لاین هله پاتشو دغه وینې ګروپ باید چک کی نو دیتا په کار ده چې هر میرمنه چې حامل اخلي او پیږي چې مثلا ماشوم په گیډه لرم حتما باید ولادین صحیح ډاکټر سره مشوره وکي وینې ګروپ معاینه شي ادرار معاینه شي فشار ولیدل شي حتما باید دوی مشوره وکي دا زموږ وطنوال باید په یاد ولري چې هغه میرمنه چې ماشوم په نس کې لري دا دی مثلا نه ده دا رشد یو بل انسان د چدې په رحم کې رشد کوي دا باید سرسری ونه نیسي حتما د ډاکټر سره مشوره وکړي
ډیر زیات مننه ک ممکنه ای کې دي شي چې دوی دې د خپل خبرې ته صورتو وکړي چې د وینې مسله د یار شې چې د کمایناتي کې شي وی کې نویم شي وی د وینې ګروپ د ماینه کې او بیا دغه نتیجه فاکس کې موږ به خامخا تاسو سره خبري وکړو د فاکس نمبره ده 00420221122415 کولی شي چې دوی دی د هغه کی د فاکس په واسطه راولي غو یو بل نمبر هم ده 00422211243 دغه باندې کولی شي چې لکه اینم د ټلیفون نمبر 00433 چې اخر کې وي نو بیا کولی شي چې اغه خپل معلومات فاکس کی البته وريدون کې ډیر زله دا کار کوي او مونږ ورته په ټلیفون کې جواب وایو کله کله داسې کیږي کېدی شي چې معلومات ترلاسه کړي او به وکولی شي چې ان شاء الله ماشومان بچي بلې بل وريدون کې لرو په ټلیفون کې بار باور کوم مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
بل السلام علیکم
وعلیکم
السلام تاسو تاسو ملمنو ته نن کې را سمونه وړاندې کوم از دې غریما
وعلیکم السلام
اما یو دوه پښتنې لري اول دا پښتنې چې آیا بازي زنانه درې اولادونه چې درې اولادونه پیدا شي آیا دا لوی دي نه دا سیلته او دوه بل پښتنې زما دا چې زموږ افغانان خو ډېر زړه شو کنه اول ور ډېر ګران ده آیا یو ښځه یو سړی څومره کولی شي چې اولادونه راوړي څومره عمر وي باید او څومره پرې کاوه چې څو کال پرې کاوه چې یو نجونې پیدا شي
د غواله پښتنه د لګوازي هنه مکوې چې تا ویل چې یو ماشوم زنانې یو درې ماشومان په نسوي څنګه مطلب ستاسو زه پوه نه شم
چې پیدا شي نو لوی جنا د څه دی بازي بازي لون شي چې لوی جنا لکه
لوی جنا
یو پچ پچ پدا
پختن لرله خخخ من نه پختن نه دي ډاکټر سیبان واوري دي درته جواب درکې خا کور دی آباد من نه تا نه من نه خا ډاکټر سیبان تاسو خو واوري دي ډاکټر سیب جعفر تاسو غلی یې دغه
بل بل ورته د سیب بدو ایما چې اول دی او څوګانګي همر نیول یعنی یو مور سي دوه هم درې ماشوم یو ځای عمل نسی د دې تغذیه او کنټرول په داخله د رحم کې د مور د لپاره په دې مور شرایطو کې ډېر مشکل کار ده او بل خپل خپل کوو غړ کنو غړ مندي هم پوجریان د حمل کې یو تعداد مرزو باندې اخته کیږي په دا ظاهري وایروسي او ګریپ په دې شانو مرزو باندې عادي مرزو باندې اخته کیږي دا مسائل مجموعاً د سې حالت راولي چې اقل یو ماشوم یا دوه ماشوم نورمالي او یو ماشوم وزن کمی او یا نور کمبودیانی پا وجود که ولری و روز تاله ولادت نه دیدی ماشومان و کنترول هم دستی لکه چی پا داخل دی رایم که مشکل و پا بیرون دی وقت روز تاله ولادت نه هم مشکل ده مقایمت دیر ضعیفه ای پا جزی ترین انتان سره دیدی میکروب اینه تا داخلی زی او یا حالت سپتیسمیا ورتوایی دیر زر تحسوس کهی چه در دیر زر ماشوم لمن زولی نو د دې ماشومانو وقایه او کنټرول او مشکل کار ده خصوصا یو فامیل چې اقتصادي له نظر چې ضعیف وي او هوا محیط ګرم موسم وي یا یخ موسم وي دواړه حالاته کې موږ انتانات میکروبونه فرق لري دا ورسره مواجه کیږي همدغه علتونه دي چې افغانستان کې تقریبا 50% ماشومان وفات تر 15 کلنۍ نه دي او خصوصا په اول دوه میاشتو کې دا 50% مړینې فیصدی ډیره زیاته ده علت هم دغه ده چې د سینو وخت کې دا ول دوه میاشتې کې مقاومت موجود نسته معافیت موجود نسته واکسینونه تکمیل شوي نه دي هر انتان کولای شي چې ماشوم باندې حمله وکړي او د هغه وینې ته سرایت وکړي او وینې کې خپل فعالیت شروع کړي بهترین زمينه بهترین ځای د میکروب لپاره د انسان وینه ده نو وخت چې معافیت موجود نه وي او سه واکسینونه نه اخیستل شي او انتان هلته لاړ شي هلته ډېر زر فعالیت کوي او یو حالت چې وینه کې میکرو فعالیت کوي سپتیسمي ورته وایي ډاکټر صاحب مننه
ښه نه تاسو یې لته نو ویل چې بل
څه یو دوه کلمې به زه هم وایم
امیره بنی وکړه
وبخي زبا د سي او ام ارڅوک په خپل په مسلک کې باید یو شی وي زدا ما اندو ته دغه توصيه کوم چې په دوران د حاملګۍ کې کله چې او پیږي چې ماشوم په ګډه لري په دغه وخت کې باید ډیر کنټرول لاندې وسی حتما ډاکټر ته مراجعه وکي مخصن کمبود دی اوس پنه په وینه کې کمبود دی اوس پنه ډیر مسائل ورته منستراوړي ډیر کې د شچ د نشو نه ماده د ماشوم جلوګيري کوي حتی په ذهن باندې ډیر تاثیر لري په قدرت یادګیری او په هر شی باندې.
ډاکټر صاحب
په نشونه ما باندې د ماشوم ډیر زیات تاثیرات لري په دې حساب. بل
ډاکټر صاحب وخت کم دی فقط د اوسپن خبره دی وکړه ته دا وایي چې د اوسپن په چیش کې د تر سوچ خبرونه شروع کیږي وخت کم دی په همدا کم وخت کې راته چې اوسپن په
پدغه مثلا په سبزیجاتو کې ده دغه هغه سابه هغه سابه چې داسې پانی لري پانی لرون کې سابه باندې ډیر حساب کیږي چې ډیر زیات اوسپنه لري په خرما کې ده په منو کې ده مثلا په انګورو کې ده په دې کې زیات اوسپنه ده چې دغه په جریان دی حاملګي کې دغه خزه باید دغه کمبود د اوسپنه د خپل رافه کی اتمن ډاکټر ته مراجعه وکي د دې وینې کموالی زیاتر دغه سبب علت ګرځي.
بله
جد د ماشومان نشونه مای درس نووسی.
بله
که وعده ونه کی.
بله د خزینه ناروغي ځینې متخصصین دا هم وایي چې په کار دی چې حتی د همدغه حملګۍ په وخت کې چې کله دوی ډاکټر ته ځي نو د اوسپنې ګولۍ ورکول کیږي ځکه چې وایي په افغانستان کې د شرایط دومره نه دي چې خلکو کولی شي چې د خوراکي لحاظ پوره کړي هغه ګولۍ هم باید وخوړ شي. په هر حال په دې به تر خبرونو وروسته
حتماً باید وخوړ شي.
بله په دې به خبرې وکړي چې په کم عمر کې کم عمر مساعد دی وي ښځې لپاره چې حمل واخلي. دواړه ډاکټر صاحبان به وروسته خبرې وکړي او په لوړ ډېر عمر کې کې ښځه ماشومې په نس کېږي څه تاوان لري او څه مشکلات رامنځته کوي په دې به خبرې وکړو تر خبرونو وروسته. اوس